السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد شلمه او د اگست 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټ راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمری میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن باعزته او با ثبات شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څېړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه خزینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څېړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې خزینه افغان کارکوونکو ته د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو خزینه کارکوونکو ګواښونکو نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړي ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبې په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په پاکستان بلوچستان یالات کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو وی پوسټې ته د ننشي. فرانس پریس د ایرانی چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوي او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناقراریو شاهد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي اطلاعاتو ته د افغانانو لاسرسی بیخي محدود شوی. د رسنیو ملاتړ بیا تر دې زیات اندېښمن دي.
لاسرسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه، بلکې کاملا متوقف است.
د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي ایران او پاکستان کې افغان خبریالان بد ورځې ګالي.
په یک بار سو پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو له لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت ښه یادوم، خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي.
د الجزیرې خبری شبکې 15 خبریالان او کارکوونکي غزه کې وژل شوي. ځینې افغانان وایي د تعزیري سزاګانو په پلي کولو کې بشپړ عدالت نه دی. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکي امن.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وی معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتیدونکو کچه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال له اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړي چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوی تګلارې معنادار بحثونه زپی او د رسنیو محتوا محدودوي. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اگست په لسمه یې خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلیسوي پالیسي د بشري حقوقو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معنادار بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدود وی. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خبرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندۍ موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صدر سوی د پیژندنې کارتونه تر لاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپل څارنه پراخه کړي او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسب ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا له محدودې کی. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیم څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
لاسرسي به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکې کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي محدود نه بلکې په بشپړه توګه بندي. اطلاعاتو ته هیڅ لاسرسی نشته. په ځانګړې توګه په امنیتي سیاسي او مالي مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې حق هم په رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوي. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. د غراز د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبريالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بی پولي خبريالانو سازمان RSF داګس په اتمه وویل چې د خبريالانو د رسنیو کارکونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړای دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبريالانو نیول، د خبريالانو پر لپسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اگست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبريالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونه یو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبريالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 15 ته رسیدلی دی.
د همدې رسنیو او د رسنیو د برخې د کارکونکو پستونزو کې پاتکیګو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبريالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سملاسي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو ترڅنګ اوسمهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبريالان وایي د نورو ډېرو ستونزو ترڅنګ اوسمهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبرياله زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بل افغان خبریاله مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9مه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبريالانو سره د یو آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبريالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافعي وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د غزیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبريالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فندونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبريالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د اګست په 9مه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته زیات شمېر خبريالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبريالان له ویرې، نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. هلته هم د خبريالانو اړوند یو موضوع. د الجزیرې ټلویزیونی شبکې دوه خبريالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې ټلویزیون ویلي خبريالان انس الشریف او محمد قریقه د یک شنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوي دي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علي وا د خبری ټیم ویډیو جرنالستان بلل شوی چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې په شمالي برخه کې میشتو او له هغه ځایه په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبريالان په خپل کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پاوز د الجزیرې پر خبريالانو برید تایید کړی او خبريال انس الشریف د خبريال په جامعه کې ترهګر بللی. د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګریزې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت خبرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی. د هغه کورنۍ هم دا تورونه رد کړي. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوه ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو وغندله. د اسرائیل کابینې د جمعې په ورځ په غزه کې د عملیاتو د پراخوالي طرحه تایید کړه. ملګری ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او دا مهال بشري ملاتړ ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وسم راځو دې ته چې ځینې افغانان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیقوي. دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تیره یوه اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو
رسنو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اگست په نهمه رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په ووي ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو شکنجه سویو قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اګست په 15مه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګریزو موټرو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او کلینران وایي پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلو دوه اجازه نه ورکوي. دوی وایي د چاره سخت اندېښمن کړي ځکه په خبره یې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ لري دوی ته ویزه هم نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمیر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل هم د عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډۍ چې افغان ډرایور په یو صورت هم ویزه نه ول ورکای او هم داس هم د پاکستان ویزه چراغ ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا مو خو کراچی گاډیو کراچین لاغلو ترانزیت گاډیو دل تیار اس پنځه سرزه میدان او ته یغه کې و درولو به چراغ خوش کړو ته ویزه را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دی او داس تکلیف و دغه سره مخامخ یو شش به مشکل ته تورخم کې ولر سرم چوک پختنم نه کړور
یو بل موټر چلون کې چې دی هم نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګا موږ افغانانو ګار خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی کله دا خبرې کې چې افغانانو ته موږ د ریکارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول لیسار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وو پلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکړي چې موږ دا لیکل دسی شوی چې پاکستانی لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به وزي او افغانې رور مې چې دی افغانی لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي بل دا خبره دسی دا چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډریوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغانی رور ته ویزه نه لګ ورکړي
که څومره طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي دا په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشې لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوو که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دی او باید د تګ راتګ د پخوا په تیر د ټاټ په سند پیل شي د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په پېښور کې اوسي د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي ځینې یې چې د POR او ACC کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن لګو خون سره هم مخامخ شي
له پاکستان د افغان کډوالو جبري استلو په دغه یواد کې میشت افغان سندرغړی او موسیقي غاګون کې هم اندېښمن کړي د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمیر افغان سندرغړی چې د POR او ACC د کډوالۍ کارتونه لري د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور ځانګړی افغانان پریږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره اوان ګواښ سره مخ کېدلی شي د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زموږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده ځکه زموږ د پلار دلته په افغانستان کې زه نشته ما هلته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونه بلي نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې د POR کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو بد حکومت خپل پالیسی کې به تغییر راولي کم از کم هنرمندانو سره ژورنالیستانو سره لیکوالانو سره د خلکو سره رعایت وکړي داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمیر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي د پاکستان حکومت د واده د بیا اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پیور کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثبات